سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. وصل والو سوری یغینو د یکشنبې په ورځ په دمشق ښار کې د سوری د دولتي راډیو او ټلویزیون لنیول وروسته په ژوندې بڼه د بشر الاسد د حکومت سقوط اعلان وکړ. د سوری صدر اعظم محمد جلالی د یکشنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد جلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یغینو مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو او د مدیریت پړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او وایسته. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم ابدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي دي په سوریه کې زموږ تاریخي شیبه تجربه کوو ځکه چې په دمشق د استبدادي رژیم د پرسیدو شاهداني. هغه زیاته کړه دې بدلون د وی نوې سوریې د جوړولو لپاره فرصت برابر کړی چې په دیموکراسۍ او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د زده راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره هم او د ونی د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شنن سره مو د ازادۍ د ومه ورس کور بایم. نن درته د کورمه د قبیلوی نه خطو پاړه بحث هم لرم. خو تر هر څه لمړی د ونی د پیښو مهم ټکی د انجنونو پر زده کړو عامه تام بندیز. طالبانو د تیبي نیمل وړو زده کړو ادارو له دروازو انجنونو وشړلې او ازیدی چې مؤسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وايي طالبانو خپل بخې په تبر وهلې.
د افغانستان نارینه د افغان خوځو ترڅنګ ونه درېدل چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خې په دې حد باندې نه ده چې اثر گزار اوس.
هر کله چې استبداد ولاو کا استبداد حتی د دینی په لاره هم توجیه شوی وي او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي هم خلق کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
د روسي طالبانو د مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسي شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې دي. ولې هیڅ عملي اقدام نه رسېږي نه کیږي.
د ناکامورا پنځم تلینا ورته د عدالت غوښتنه شنن کې وایي د افغانانو مسولیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه په لټلې شاکړی او قاتلانې په سزا رسولي وایي. افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پرزوینه ډالۍ کړي.
ما په کور کې دوه انځورونه ټینګړي دي چې د بچا خان د یو د ناکامورا دی او زه د دوی بل بدیل نشم مندلای چې غلطه په کور کې دریم چوکاټ په غیبه باندې ډاکړ
او دا په عین محل کې زموږ افغان سیاسيون او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې د وطن پر غوونه کې سره کوم کار وکړي چې هغه لونه شرط زموږ په نظر هغه اخلاص یې ناکامورا درلود.
اوس هم کچیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو دپاره وواشه.
او په برلین کې د افغان جلا وطن خبریالانو سمپوزیم. دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستانه بهر د خبریالانو د بامسؤلیته خبریالۍ لپاره د اخلاقي کوډونو په عملي کولو ټینګار کړی دی.
افغانستان څنګه موږ اطلاع رسانی وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي.
افغانستان د
د داسې غونډو رایرول او نیول په اروپایي هیوادونو کې یا په نورو غربي هیوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کېږي او څه چې په افغانستان کې تېرېږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي، د خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي.
بیا هم ستوري مشي داسې خارجي چې د طالبانو زعیم ملا هیبت الله اخندزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د موسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي. که څه هم له مسایلو آګاه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر موسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي، خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګېري چې کندهار نه را روانې پریکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د تروړلو دغه پروسه ډیره نه پای او دغه ملت به بالاخره له دننه څخه د دغه استبداد په وړاندې راپاڅیږي. طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي، نړیواله وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغه سي موقعیت کې دی چې د دغه سي بې قانونه وضعیت دوام ناممکن کوي او زه فکر کوم چې بالاخره به بدلون او تغییر راځي، خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خونړی نه وي، ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري.
د سرچینې په وینا وروسته لاغې چې له کندهاره پر راغلې پریکړه کورنی بهرني او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول. کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پریکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پریکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي. دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوي بندیز پریکړې لپاره ولي، بلکې له مولوي کبیر خالد حنفي او مولوي حکیم حقانی پرته د ملاهبت الله ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی.
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول غلطه دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی، دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي، د منلو وړ نه دی. باید ښځو ته نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړه ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي، خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلی دي او ډیر زر به په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه دی، د دې اغیز په خپله دا په خلکو باندې هم دی چې دغه سي فرمانونو په نتیجه کې دغه هیواد انحصار کړی دی د بیان د ازادۍ نه ونیسه بیا تر تعلیم او تربیې پورې. زما په نظر باندې د دې انجام په خپله موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی، خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري د خصوصا د تعلیم و تربیې په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې که مونږ دغه وضعیت همدغسې ورته کینو او لاسترزنې ورته کینو، نو مونږ به سبا ته په خپل کلي کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبانو لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولس مشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نائب لومړنی هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغو افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځې په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللې ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزي، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزي او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی، خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوي بده ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکیل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیته نشئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي، او چې دا چې په کال کې څونه کېږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی، دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی، دا خلاف حتی دی انسانیت زبولم، او دا افغانستان تورتب طبیعی، دا افغانستان جهالت طبیعی، او په هیڅ کتاب کې دا څه نه دی راغلی. دا کارونه زه فکر کوم یا قصدن کېږي یا عمدن کېږي یا وجه یې د ناپوهۍ او جهالت ده. او زه امیدوار یم چې په افغانستان کې یو بدلون راشي او د دغسې فرمانونو مخه ونیول شي، او هغه کسان چې متحد دي افغانستان ته خپل غږ پورته کړي، په ځانګړې توګه نړیواله ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې، باید فشار راوړي او حاکمه ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان دغه اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه، د دا ډول پریکړو زیان نه جبرانېدونکی بلل، او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دیني علماو، مولوي عبدالصبور عباسي، مفتي عبدالولي، همداراز دیني داعیانو هم د طالبانو د وروستیو پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسم ویډیو ده د اول ورځ نه تر اوسه پورې چې زه د قضا کوم د اسلامي امارت نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی، امر ثانی ته کولی شي هفتې ته ووایې، یو میاشت ته ووایې، دو میاشت ته ووایې، شپږ میاشت ته ووایې، دا تقریبا درې نیم کاله شو. دا امر ثانی د زمان اخره پورې دی. که چېرته موږ نه پوهیږو په حیث مسلمان، ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهیږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. که هر څوک دا د دعوه کوي دا فرض العین دی او فرض الکفایه دی، چې په هر چوکاټ کې واچوي، یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلینې په خورا توهینامیزه شکل وشړلې، په دې کار د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل. خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل، وضاحتونه یې ورکړل او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بلخوا د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د دسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هیر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي، او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوی وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوی وای، پخوانی واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی، او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
زموږ ټولې 15 لوی د اوبو حوزې د ګاونډیو دپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دختو باندې دراړولو یو بنیادی کار شروع کړ او تابع چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شو په ښکاره وایم چې پاکستانی کړای او د همدغه حساسیت له مخې ووژ او تر د مخ کې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی وو.
دوی وایي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
دا غوندې انسانان په پیړۍ کې یو راځي، په تېره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و خو زموږ د وجود برخه شوی و، زموږ د ټولنې برخه شوی و، زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم ونه لري، خپلوان هم ونه لري او ډېر کم امکانات هم ولري، د هغو لپاره ناکامورا یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کیدلای سي. او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کوم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلود.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول او یوازې له افغانستان اووه سمندره لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوی. آرین خان دغه مراسمو ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایي هغه نظم هم سندره کړې او وړاندې کړی دی چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. آرین خان ازادي راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنه تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بلغړه بیا په جرمنی کې له افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعال افغاني رسنیو او خبريالانو سمپوزیم را بللی چې څنګه کول شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوالو ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. د سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فائق آنلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسولیت ده چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوالو ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبريالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
افغانانو پلاس کې دی او هغه لیک هغه چې لیکل کیږي هغه چې پروډوس کیږي ټول د هغه ټارګټ اودینس یا باندې نو د دې سمپوزیم مثلا دا د څنګه افغانستان د سهنینا د دغه سکوير یا باکس ته ورسو ورمو مسو نور انټرنیشنل میډیا کو کاستر او چې دا یې مو په نظر کې
ایدیایی که ما شروع کردیم پیش نره و فکر میکنم یک بحث سپورتی که رسانه ها یعنی در تبعید میتونه مفید باشه از نظر همو متحد بودنشان است و ای که حداقل یکی از همین ارگانیزیشن ها باید شناخته شده و در قابل قبول همگی باشه که در امو جای بین المللی یا متبرتر یک عضویت و یا هم یک نماینده داشته باشه که امو خبرها اینا رو برسونه تا اینکه موضوع تغییر شه و امو رسانه های اسوسیشن یا هر موضوع تا چینل یوتیوب هم که هست امو یک حمایت از یک دیگر داشته باشه که پیشرفت کنه.
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې چې افکار پاشلی دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو او معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته وسپاري. سمپوزیم کې دغه ژورنالیستانو د خونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبدیل کې د ټولو رسنیو استازو ګډون کړی وو او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې د افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنی وکړو او دقیق اطلاعات خبره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خبره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغه میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټه جوړ شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د ابتدایي درافت به جنوري کې تنظیمیږي. هغه نه وروسته به د ټولو اجزاو رسنیو سره جلسات تنظیمیږي او یو کوډ آف ایتکس چې ټولو لپاره د منلو وړ دا به رامنځته کیږي.
د داسې غونډو دایرول او نیول په اروپایي هیوادونو کې یا په نورو غربي هیوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کیږي او څه چې په افغانستان کې تیریږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي، خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي، په بهارو ملکونو کې دوی فعال دي او خپل ژورنالستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې انوس هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعال دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپلو تجربو څخه دوی وایي او د یو بل سره یې شریکوي او همدارنګه نړیوال په توګه خبري دي چې انوس هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمیر فعال دي، اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي، همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر په حیث د یو انسان د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کیږي هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درشتمه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه، هغه که د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هیوادونو ته سفرونه کوي متاسفانه، البته په دې معنی چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسیدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه که له هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغیزمن نه دي، خصوصا که لکه د اوسې د جزا نړیوالی محکمې د دې د نیولو امر ورکړی. اکثره د طالبانو مشران خارجي هیوادونو ته سفرونه نه کوي، کولی سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري. او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کېږي. دا د اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسیې په شمول باندې د هیوادونو په بلک لیستونو کې هم دي، ولې هیڅ عملي اقدام نه ده سوی نه کېږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دوی خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان د چتردی وړاندې د پوتین د اسرایل صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوزي دیکتاتور د نیول امر ورکړي. د پداسې حال کې د چیر د 3 نومبر میاشتې په 28مه چیلی، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د خزو انجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغانجونو خزو د حقونو د نقص قضیه نړیواله جزایی محکمې ته وړاندې کړه. او وسم د کورمه پړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نه ختی وشو، ولک تر لګ لس نور کسان پکې وشل شي. خو دا ور پکې د جګړې د خلکو قبایلو ترمنځ سولې هڅې هم ګړندې شي. پښتانه ملت پال دا وکړي چې د کورمه د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لوی جرګې یو وار خپل سولې ز قافله استولې و چې د پاکستان حکومت یې مخنیوي کړ او دوی ټینګار کوي چې پاکستانی ریاست د پړشینار سیمه له خلکو خالی کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له 4 اگست سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوي او د سیسو باندې پوه شوي دي، خو داسې لاسونه هم ورنه نه ایستل شوي چې یو تر بلې د وینو تګي کړی دي. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حد رسیدلي او دغه راست څنګه ورونه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناستي، له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشه، خدای دې وکړي چې اوس د کور می جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجا وا او سرچینه له کومه ځای ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کور می پیخه یا چې بل هر یو پیخه زمنګ د وطن وی، نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمنګ په هر د هرې غمیسه شاته د پاکستان ریاست وی، د دوی دهشتګردي چې کم مزه کې ذکر راځي نو هغه شاته به وردی وی. د کورمې د اوسنۍ پیخه چې کومه ده د دینه مخکیم پیخه شوې دي، خو د اوسنۍ پیخه خو چې کلا پی ټی ایم کمی جرګه وکړه، کرمی جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي، نو بیا درامه شروع شوې د ترګرې په بنو کې مشوله، په ډیر اسمل خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله. دا د دوی د ترګر نور هیڅ نه دی، دا د دوی د لاس لوړ دی چې کلم ورته وایي نو دا سنسوکی. نو کورمه والا د چکما دا د شیاګانو یو قافله وا چې دا د سکیورټی په نگرانی کې بتلا، او دوی ته ویل شي دوی ورته چې مونږ د چهارشنبه په ورځ دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې، او د زیارت په ورځ اندازو کې چې قافله ته مخکم سکیورټی والا دی فوجان دی رستو دی، او بیا په لاره کې حمله پیو شي، قریبا سل کسان شهیدان شي او وجل شي، په گاډو گاډو کې وشتل شي، د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی، خو نه د سکیورټی کسان یو کس زخمی کیږي، نه دوی یو ډس کوي، نه هغه سړی اولی، نه هغه سړی ویني، نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډرامه وا؟ بیا چې دا لاړل دا د پړچینار خپل کلی ته د شیګانو کلی ته لاړل، نو د هغې سره نږدې چې کم د سونیانو کلی ده بیګن دی، نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي نو د دغې شیګانو د کلیو د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي، درې وړه خالی دي. نو چې درې وړه خالی دي مطلب دا دی چې اول دغه قرباني ګډوره کا، بیا هغې نه بد هغه ورپرېده چې هغه راشي په دې قرباني ګډورې شي، چې بیا وختونه وکړي چې فوج د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب، تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنه وهي، آیا د کورمی او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ دریم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک ډېر دي چې هغه د وایي چې د ریاست کوي، داسې خو اوس دا د شیا جلوس چې کم دی زما په پاڼه باندې شریک شوی هم دی، هغه هم وایي چې دهشتګردي اس کې پی چور دی، حالانکه مخکې به دوی داسې نه ویل. نو دغه احساس زیات دی، خو هلته هغه میزه دومره غټه وشي او ورته پیش یې داسې کیږي چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي او په هغه کې زنانه او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی، نو هغه هم داسې پاتې شي، نو ابل هم بیا لیونی شي.